Radio.
راديو آزادي. شنبه د خبرګولې نه وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. احمد شبریان په لومړي سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د سولې پر نیت شک لري. د کونړ له غاف جاباده په سلګونو کورنۍ د جګړې له امله له خپلو کورونو وتلي.
باید چې دا جنگ نور بس کړي ټول یو شي.
طالبان جنگ نو قلار کې دا منډه شکلي
موطن باندې. په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشر انتخابات څارل.
ما رای دادم په ترين ته ایران.
ما د دې لپاره رای ورکړه چې ایرانی يم، مسلمان يم.
د خبرونې پورستیو کې د ژوند څنګه په پروګرام کې لې یو ځوان سره خواله لرو.
غراتې چرما لار مازور د غم غراتې چره.
تر هر څه مخکې خبرونه. جرمنی غواړي په سلګونو افغانانو ته پناه ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله خبري وکړي او اروپایي ټولنې پر بیلاروس د بندیزونو پر سر موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وای هغه په سلګونو افغانان به ور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پخوا تر دې جرمنی ویلی وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبری آژانس جرمنی د کورنیو چارو وزیر هاست سیوفر په حواله ویلي له نوي پلان سره هر هغه افغان جرمنی ته ورتلی شي چې په تیرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د ناتو بل غړي هیواد لیتوانیا هم پرون ویل هغه لسکونو افغان ژباړونکو ته پناه ورکوي چې د دوی له وسلوال پاو سره کار کړی دی. پخوا تر دې د ناتو یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا او امریکا هم خپلو افغان کارکوونکو ته د پناه ورکولو ژمنې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وای چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشي پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. شغلی عبدالله په همدې لیدنه او دغه راس اسوسییټډ پرس خبری آژانس سره په یوې مرکې کې د افغانستان د ستونزې په هواري کې د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ونډه مهمه وبلله.
All the countries of the region now they say
د سیمې ټول هیوادونه اوس وایي چې آرام افغانستان، افغانستان کې ثبات او د دغه هیواد تلپاتېوالې ګډې ګټې دي. ګډې ګټې تر لاسه کیږي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو دا خبره کړې خو دا چې دا خبرې په واقعیت بدل شي ګډو هڅو ته اړتیا ده.
د افغان سولې د بهیر په تړاو د شاغلي عبدالله عبدالله د سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د خوست چارواکي وای د شیخ زاهد پانتون په قادری رختون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عام روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وای د دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شو هر ورځ شل بالون اکسیجن تولید کړي. انصاری ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا تر شلو پوری اکسیجن ډبو دی فلنګ ظرفیت لري چې اکسیجن ډبې وړ کوي. په خوست کې اړتیا ډیره ده خو موږ سره په لومړنیو برخو کې کومک کولای شي. په عاجلو ناروغانو کې موږ تقریبا د ورځې تر 140 بلونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. تیرونه د عام روغتیا وزارت ویل د اکسیجن لپاره د دوی ورځنۍ اړتیا له 100 ډبو پورته ده. حال دا چې په ټول افغانستان کې خصوصي سکتور یوازې د اړتیا نیمایي برخه تولیدولی شي. په افغانستان کې پرون د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,500 واوښت چې د ټولو تلفاتو شمیر له 3,400 کسانو تیر شو. اندیشنې دادی چې نارسمی شمیرې شایي تر دې ډېرې زیاتې وي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس د اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. دا خبره پرون د دغې ټولنې ډیپلوماتانو او دغه راس د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. دوی ویلي دا بندیزونه د بیلاروس ته هغه اقدام په وړاندې لګول کېږي چې د راین ایر شرکت یو الوتکې په زوره په پلازمېنه منسک کې ښکته کېدو ته مجبوره کړې وه. تیر میاشت د دې کې نول شوی الوتکه لمنځله بلاروس ترشی مخالف فعال او خبريال ونیول شو. د اوتریشته بهرنۍ چار وزارت په یو خبر پانه کې ویل دي پر بلاروس لګیدونکو اقتصادي بندیزونه د هغه هیواد ځپونکو اقداماتو ته یو شکاره او غیسمن جواب دی. که د اروپای ټولنې مشران د جون په 25مه پلان شوی غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي، له بلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر چارو بندیزونه ولګول شي. او وروستۍ خبر وړاندې د فوټبال لورغو تر هغه مخکې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ پرون انټونیو ګوتیرش د دویمې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. ګوتیرش په د 500 نورو کلونو لپاره هم د دغه نړیوال سازمان چې 103 نوي هیوادونه یې غړي دي مشي کوي. د همدې میلادي میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتو امنیت شورا چې 15 غړي لري د دویمې دورې لپاره د ګوتیرش ته بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی و. د دوا بیا کلن ګوتیرش ته ماموریت دویم پړاو دراتلونکو 2022 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره لوبه وکړي. دویمه لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ کیږي. د درېمې لوبې کوربه اسپانیا ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولند سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 11مه پیل شوه او د جولای تر 11مه دوام کوي. دا ساجرډو سارانی خبری مجله په منځني سپد 12 په افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وای اندیشنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل تلې ولتیا نه لري. عبدالله په ترکیه کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د ځینو نقشو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو لوبتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وایي چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان می find themselves for the emboldened
Taliban ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لږ تر لږه د دوی ځنی غړي په دې باور دي چې کولای شي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټې واخلي. ولی هغه په خبرو کې لجدیته کار نه اخلي.
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دوی له کلونو پخوا د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزو پر هواري ټینګار کوي. ښاغلی نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوري خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر وروسته دوی خبرو ته چمتو دي خو د دولت مرکچی پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نجی دیات تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه 10 ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
in part of the Taliban should they think that
که هغه فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي دا به د طالبانو لخوا ډیره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټون کوي ونه لري.
له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 11مه نیټې د ټولو امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. ټاکل شوی و چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یو برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیه غونډه نه ده لغوه شوې خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یو کار د انتخاب حق لري او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله په وینا مو په راپور کې واوریدل چې طالبان د سولې په خبرو کې جدي نشکاري او جګړو ته زور ورکړی دی. خو طالبان وای دوی سوله غواړي، افغان دولت سوله نه کوي. د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه د جګړې له امله په لسګونو کورنیو خپلو مینې پرې ایښي دي. ځانونه یې امنیتي سیمو ته ایستلي، خو ګڼې بې سرپناه او تر شنه اسمان لاندې سوځوونکي لمر ته وخت تیروي. دوی په جنګ کې له ښکېلو خواوو د جنګ بندولو او سولې غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د غازی آباد اوسیدونکي وایي شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په سیمه کې حکومتي ځواکونه وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او د جګړې سنگرونه یې ګرم ساتلي دي، چې له امله یې بولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شپږویشت کلن خانشیر هم له خپل کلي راوتلی، ماشومان او د کور یو څه سامان یې په یو سرلوڅي سوزکي موټر کې اچولی. دا ورته هم نه ده معلومه چې چیرته او چا کره به ځي.
خپل واړه رویست زنانتر رویست چرته سرپنا غوړ کته وجو جنشت باران وری کې پور پښی پاتې شلو پارسن پاتې
راکړه شوی. خلک په جنگ کې لخکی لو خواو یوازې د سولې او امن غوښتنه کوي چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. خانشیر او پلوشوای
غوښتنه به دارش بای چې دا جنگ نور بس کې کول یو شي.
طالبان جنگ نو قلار کې دا منرش کړی موتن باندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وای د جګړې لاملې د راکړه شوو کورنۍ او سروې پیل کړي او ډیر زر به ورته سرپنا خوراکي او نور اړین مواد ور ورسوي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صافی ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو سلو نه هیڅ پاملونه د مسروې کړل ځنې پاملونه به اجیر سرپنا ته ضرورت لري چې هغه ته به مونږه سبا خیمه او نور غیر خوراکي توکي من انتقال کو. هغه ورته توزیګ او پکت شل 15 پاملو پورې دغه کورنۍ پاتې دی. هغه هم سبا تر غرمه پورې خلاص شو او ان شاء الله د دبليو پی او نور همکار مو ساتو روغ کم کومکونه چې هغه هم په دې هفته کې ورته ورسیږي په خیر.
په غازی آباد کې د جګړې لامل په داسې حال کې لسلو زیاتې کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو تړکیږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاو یو بل سره لیدلی. خو ورسره د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړې هم زیاتې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د جون 19 ده. دا ورځ په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابر ده.
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زما غو ولسوالۍ ډېره نام نه ولسوالۍ د جنگ د جلال د هلته قرباني شوې ما وړې زجر نه پاره ځای کې لیدلی ده. نو د غیر واجبنه د لاسه زه هم کور مې پریښوده. اول چې خوشنت مې ولید او څلور کاله د خپل خسر په کور کې بغیر د دې نه چې کوم نکاح وشي او کوم بل حکومت یې کول زما مې خاوند دي څلور کاله مې خوشنت کې تیر کړو ځکه چې ډېر ولسوالۍ نام نه ده او ښځو ته دومره ارزښت نشته هلته.
د دې څرنګه نوونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. لکه څرنګه چې یادونه وکړه نن د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر او په منځني سپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو پر روانه خپرونه کې په سیمه ییزو موضوعاتو کې نن د ایران د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط اوریدل شي. دا انتخابات پرون تر سره شول او د شپې تر ناوخته دوام درلود. د ګډونوالو شمیر پکې دا پلا لښو او ټاکل شوی د چنن تر غرمې وروسته ابتدایي پایلې اعلان شي او سبا ته به رسمي نتیجه اعلان شي. د دې انتخاباتو په اړه په یو راپور کې د خلکو څرګندونې هم له تاسو سره شریک کړو. د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو او هم لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه نن د جون 19 د په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ارتباط د جنسي تیری ل یبدا سیمیرمن سره جغیدلی یو چې د تور پوری کې وی چې پر دې د جګړو ل عمل جنسیتي راي شوې دی او د بشري حقوقو د خپل واقعي مسون ل دفتر سره مهم موضوع شریک کړی ده. و په جواب 15 دقیقې دی نړیوالو شپې خبرونه ته کتنه لرو. ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وټولو روسه د ترکیه نقش په دې هواد کې او په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا فعالې دوه اندیشنې هغه موضوعات دي چې نړیوالو شپې خبرونه په خپل تاسو غنو کې چړلې دي.
فرن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د ترکیه د رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې چې مايكل کوګلمن لیکلې په پایل کې ویل شوې د افغانستان د امریکای او ناتو ځواکونو له وټلو وروسته چې کله په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتېدو خبره کیږي نو ډیر د چین، ایران او روسیې نومونه اخلي. ترکیه ډیر لږ یاد شوه چې له امریکا سره له روسیې څخه د دفاعي سیستم درانیولو پر سر اختلاف لري. خو د وروستیو ورځو انکشافات شي ممکن انقره په کابل کې مهم سیاسي او امنیتي رول په غاړه واخلي. په لیکنه کې وړاندې ولولو ترکیه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونه روزلي ډیره موده د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتلی او اوس هم ویلي چې که امریکا مالی مرسته ورسره وکړي نو حاضر ده چې د ماموریت ته دوام ورکړي. ورسپانې په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو کتنې ته اشاره کړې او لیکلې دي چې شاغلیو باریدن او اردوغان د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. د لیکوال په باور د ترکیه له لوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې وړاندیز ممکن د شنیت یو اقدام وي او په نتیجه کې د امریکا له لوري پر دغه هیواد هغه بندیزونه نرم شي چې له روسیې څخه د اس 400 توغندوی دفاعي سیستم په خاطر پر واشنگتن لګولې دي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر ل افغانستان د ناتو او امریکایي پوځانو لوټلو ورسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه ډیر اهمیت لري ځکه چې د هوایي ډګر افغانستان ته د ډیپلوماټانو او مرستندویانو د تګ راتګ کلیدي لار ده. که څه هم طالبانو له ترکیه غوښتي چې خپل ځواکونه وباسي او د کابل د هوایي ډګر په امنیت ساتلو کې ونډه وانه خلی خو دا هیواد هم د افغانستان له حکومت او هم طالبانو سره تودي اړیکې لري. ترکیه په اپریل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د کانفرنس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه ومنله خو دا غونډه لدی کبل جوړ نشو چې طالبانو پکې برخه اخیستو ته تیاری ونه شو ده. ملټری ټایمز ورسپانه د ورسپانې د امریکا د دفاع وزیر په دې څرګندونو لیکره خبره کړې چې وای القاعده په دوه کلونو کې په افغانستان کې بیرته راځي کېدای شي. لوید آستن د پنځشنبه په ورځ وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو لوټلو وروسته د القاعده په شان سختري زړه ممکن په دوه کلونو کې ځان بیا منظم کړي او امریکا ته ګواښ پیش کړي. د دا خبره د امریکا د سناجرګي د تدارکاتو کمیټې په استیمای غونډه کې د سناتور لینسی ګراهام د دې پښتنې په جواب کې وکړ چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش د بیا قوت اخیستو لږ ډیر او که متوسط امکان شته. سناتور لینسی هم وویل چې دی هم دغه سي اټکل کوي چې په دوه کلونو کې به دا ډلې بیا ځان منظم کړي شي. په غونډه کې د امریکا لوی درستیز جنرال مايك ميلي حاضر وو. د دې پوښتنې په جواب کې وویل چې له دفاع وزیر لوید آستن سره موافق دی.
د جون 19مه په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې لړنړيوالې ورځ سره برابر ده. ل جګړو سره د اروا پوهانو په باور جنسي تیریزیت کیږي او په افغانستان کې جګړو زور اخیسته خو هم حکومت او هم طالبان دار دوي چې د دوی د وسلوالو پلیکو کې جنسي تیری کیږي. په دې اړه تفصيلي راپور
مې ولایت او د کوم لسوالۍ نه چې زه ما غوړ لسوالۍ ډیر نه نه ولسوالۍ د جنگ جلال د اولته
د امنیتی ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا وشت کال عمر لري د غمیرمن وای چې په سوال لسکلنی کې ل خپل خوخي خلاف نامزاده شوم. ل نامزادي ل درې کال نه وتیر سوي چې نامزادی په یوه بمی چاودنه کې وژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښې پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي پرې راضي نه وه. په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د میرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خکیلو خوا غوږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې خکیل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وین رحمه الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ کې زموږ منصوبین مرتکب د جرایم وسي یا داسې متهم شوي وسي. پس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټولو منصوبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې موږ ډېر زیات جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي. د دوی له ډلې شرف الدین اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د فرد استراب ژور خپګان وسواس او په اوږد مهال کې ژور خپګان او ویرې ډېریږي. په لنډ مهال کې دا اختلالات ورته پیدا کیږي. د دغسې یو فرد حالت په لنډ مهال کې ډېر ناامیدي، ډېر خستۍ، ډېر زلۍ، ډېر حالت بدي او بېلابېلې پېښې او حادثو سره مخامخ کیږي او ډېر ځله د ځانوژنې په فکر کې ملوېږي.
جنسي تاوتریخوالی له شخصي رواني ستونزې سره په خوا کې ټولنیز مشکلات هم رامنځته کوي. د ټولنیزو چارو کارپوه زرمینه کاکړ
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضایاو شاهدان وو چې امکان لري د دې قضایاو ډېری برخه اوس هم پوتوی. د دې لپاره چې موږ یو سنتي هیواد کې ژوند کوو دلته حتی د قانون نه هم اوس هم سنتونه زیات حاکم دي او د دې راز نه پرده پورته کول ډېر کننیو ته ننګ ښکاري او دا قضیه هم د یو میرمن په وژلو او یا هم د هغه په بدبر کولو کې ختمیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د څو لسیزو جنگ جګړو له امله ډېری ښځې او ماشومان له جنسي ځورونو سره مخ دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ایران د انتخاباتو کمیسون ویلي نن شنبه به د 13 پړاو ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې تر غرمې وروسته اعلان کړي او رسمي نتیجې به سبا ته په ډاګه شي. دا ټاکنې پرون تر سره شوې چې محسن رضایی میر قائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی نوماندان وو. د ټاکنو پر ورځ د درغلیو ځینې ادعاوې هم شوې دي. تفصیل پرې راپور کړي.
په ایران کې نظر پوښتنې دا ښیي چې ممکن محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشرک وي ولسمشر شي. شپیت کلان رئیسی په 1983 کال کې د هغو قاضیانو له ډلې و چې د زرګونه سیاسي زندانیانو په محاکمو کې یې برخه اخیستې وه. هغه مهال دا زندانیان په مرګ او اعدام محکوم شول. د بشري حقونو سازمانونه رئیسی په بشر ضد جنایتونو تورنوي او نوموړی د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی. کارپوهان وایي که رئیسی ګټونکی شي د لویدیځ پر ضد به د ایران لهجه نوره هم تنده شي. څه باندې 9.5 میلیونه و 3 لکه 10 لاس زره کسان په دغو ټاکنو کې د رایې اچولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو، خو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 80% نه تر 80% پورې بلل شوې ده. د ګډون دا کچه ځکه ټیټه وه چې په ایران کې دننه او بهر یو شمېر سیاسي ډلو دا ټاکنې تحریم کړې وې. دې ټاکنو پلویان او مخالفان درلودل. دو تنو رایې ورکوونکو حمید لطفی زاده او پری میر امام فرانس پرس آژانس ته ویلي:
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال
ما رای ور نکړه. دلیل دا و چې 4 کاله مخکې مې هم رای ور کړې وه، خو وضعیت بدتر سو. دا ځل مې فکر وکړ چې د رای نه ورکول ممکن شوي.
من رای دادم به خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ور کړه چې ایرانی یم، مسلمان یم، دا مې دنده ده، دا مې هیواد ته باید دا کار مې کړی وای.
د رای اچونې مرکزونه پرون سهار پرانستل شول او د شپې تر ناوخته خلاص وو. د ښار پر شوراګانو د څارونکو پلاوی مشر احمد نادری خبریالانو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې رای په پیسو اخیستل شوي. د ویلي که چیرته دا تورونه ثابت شي په هماغو مرکزونو کې به چې د رایو پیر او پلور پکې شوی رای باطل شي.
لنډ خبرونه. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه په سلګونو افغانان باور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. تر دې مخکې جرمنی ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو 2 کلونو کې له دوی سره کار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د سنځي پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحه علي شورا په خبر پانه کې راغلي چې عبدالله او قریشي پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاید پانتون په کادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعاله کړې ده. د خوست عامه روغتیا مشر حبیب شاه انصاري وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هره ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. اروپای ټولنه پر بلاروس ته اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقه ته ورسیده. دا خبره پرون د دغه ټولنې ډیپلوماټانو او د غراس د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت کړی ده. کله اروپای ټولنې مشان د جون په 15مه پلان شوی غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي، له بلاروس سره د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر لارو چارو بندیزونه ولګول شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون انټونیو ګوتریش د دویم دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي مشر په توګه وټاکه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري د سپورت یو خبر به درته درکړم چې پرون کوریشا له چک جمهوریت سره په فوټبال کې یو مساوي شو. انګلستان له سکاټلند سره 0-0 او سویډن سلواکیا ته په یو ګول ماتې ورکړه. نن هم درې لوبې کیږي. لومړی لوبه د فرانسې او هنګري ترمنځ ده، بل د جرمني په مونشن کې له پرتګال سره ده. خو د ژوند رنګونه پروګرام درو په بل خبرونه کې به بیا د سپورت په اړه معلومات ترکړو.
د ژوند رنګونه
نوم دې څه دی؟
عمران.
عمران د کوم ځای اوسېدونکی یې؟
میدان وردګ.
ښه، د میدان وردګ اوسېدونکی یې. څو کلن یې؟
شپاړس بیم.
شپاړس. مکتب ته ځې؟
نه.
ولې مکتب ته نه ځې؟
بس کاروبار څوک نه سي، کاروبار خپله کراچۍ چلوم.
ولې پلار دې څه کار کوي؟
پلار مزوره د غم کراچۍ چلوي.
ښه، تاسو دواړه کراچۍ چلوئ؟ اها، په کراچۍ کې د ورځې 2 روپۍ پیدا کوي؟
پهلا خو د 3.5 سل 500 سابیا اتیا کله ورځ راځي به خې پکې نه کیږي.
کورنۍ کې څو کسان یاستې؟
کورنۍ کې و
څوک څوک دي؟
یو مور دا دوه خورګانې دي.
مکتب
تلاڈ سے کولای نسب سے مکتب تلاڑ سم
کور کرئی دے کا خپل مده
خیمی دی
خیمی دی اوس خدا دے باران مری گی څنګه خیمو کی گزارا کی
بس خدای دے ناس گزارا بک گونو جن بک تیری گی
جمع مو چرتا تیر کر
جمع د وڑ زما برادے برادے ویری دے کنا لگے او کھٹا ویری دے دیکھی اسی ہاں
څنګه څه فکر کئ چې وڑ ورونو باندې باندې کار وکي او مکتب بور باندې وای کنا
او مو هم د خپل لګي زما مکتب و کاروبار څنګه سلاړ سی کاروبار دا
خو وخت لري مننه